یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. دوستانو په پیو استودیو کې موزه اجمل اند هر کله کوم د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه د چی په کې په روانو چارو تاسو له تازه حال خبرو. د سر موضوع دا ده چې په هلمند کې عملیات پیل شوی دی. په دې عملیاتو کې پرمختګ هم شوی دی. په دې اړه به له هلمند تازه حال درته وړاندې کړو. همدارنګه په افغانستان کې په کابینه کې د سرپرستو وزیرانو په موضوع باندې تازه خبرې لرو. خو تر دې هر څه مخکې په موقعي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند چارواکي وایي د نوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره یې نن سهار عملیات پیل کړی دی. د هرات یو ښوونځي شپږ زده کوونکي په روبوت نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن امریکا ته ورسېدي. او د سوریې د سولې د خبرونو اوومه دوره چې د ملګرو ملتونو له لوري مخته بیول کېده پرته له څه تړونه په جنیوا کې پای ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره نن سهار عملیات پیل سوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو ونیسي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قمندان برید جنرال ولی محمد احمد سي رسنیو ته پاستول سوي صوتي پیغام کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال د کور ونوزي او د امنیتي سرتیرو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې مرسته وکړي.
زما درخواست استغدا دی چې په دې عملیاتو کې د خپل افغان امنیتي سرتیرو سره مرسته وکړي تر څو د مخالفینو مکمل د ساحې څخه تصفیه وسي. زما هیله منیس د سرتیرو د دې خاورې داده چې په جریان د عملیاتو کې خپل ځانونه خوندي وساتي.
د هلمند والی ویاند ویلی ډیر ژر به د شی حکومتارۍ په هدف د نوې ولسوال او نور ملکي مامورین هلته انتقال کړي. د عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو هم تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. ناوه د لشکرګاه په جنوب کې یوه نږدې او مرکزي ولسوالۍ څخه ده چې نه میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو څخه د یوې درنې جګړې په ترڅ کې وسلوالو ونیوله. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړ چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید ووژل سو. ابو سعید په افغانستان کې د داعش د څنګه د خراسان ولایت مشر وو. هغه په کونړ کې په هوایي عملیاتو کې ووژل سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایندي دانا وایت پرون وویل امریکایي ځواکونو د تیرې سېشنبې په ورځ د خراسان ولایت امیر ابو سعید د دې ډلې پر مرکز په هوایي حمله کې ووژه. میرمن وایت زیاته کړې چې په دې هوایي حمله کې د داعش نور وسلوال هم ووژل سوي چې په افغانستان کې د فعالیتونو د زیاتولو لپاره به د دې ډلې پلانونه نو ته سخت ضربه ورکړي. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو مشر حافظ سعید یو کال مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. د روان کال په پسرلي کې د دې ډلې بل مشر عبدالحسیب هم په ورته عملیاتو کې ووژل سوی وو. د عبدالحسیب تر وژل کېدو وروسته د داعش ابو سعید په افغانستان کې د خپل وسلوالو مشر ټاکلی وو. د هرات یو ښوونځي شپږ زده کوونکي نن واشنگتن ته ورسېدي. دوی به سبا یک شنبه په واشنگتن کې خپل ابتکار د روبوت نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي. د لاس انجلس ټایمز په حواله د زده کوونکي چې روبوټ یې جوړ کړی پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګر د واشنگتن پر لور روان شوی. هغوی به په واشنگتن کې د روبوت په نړیوالې سیالۍ کې چې د لږ 160 هیوادونو زده کوونکي ګډون کوي د افغانستان استازیتوب وکړي. د نجونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر مداخلې وروسته امریکا ته د سفر لس ورځنۍ اجازه ورکړل سو. دا تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. د سوریې د سولې د خبرو اوومه دوره چې د ملګرو ملتونو له لوري مخته بیول کېده پرته له څه تړونه پرون په جنیوا کې پای ته ورسېده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا وویل په دې خبرو کې لکه څنګه چې مجتمع لرله او هیله مو کوله تدریجي پرمختګ وسو خو څو غوڅه پرېکړه ونه سوه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي د اونۍ په ترڅ کې د سوریې د حکومت له استازو او د اپوزیسیون ډلې له استازو سره بیل بیل وغږېده خو دغو دواړو ډلو مخامخ خبرې سره ونه کړې. د مستر وویل یو پرمختګ دا و چې دریو عمده اپوزیسیون ډلو خپل اختلافات کم کړل نو دریځې تر ډېره سره یو سو. د مستر وغوښتل چې د اپوزیسیون دریځ سره یو سي تر څو د حکومت له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. د حکومت استازو له اپوزیسیون سره له خبرو ډډه وکړه. د مستر هیله ښکاره کړې چې کېدای سي په سپتمبر کې د خبرو په بل دور کې دغه دواړه ډلې مخامخ خبرو ته سره کښېني. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلی تر اوسه امریکا د نسی تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي دی وژل سوی وي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې تېره اونۍ وویل چې دوی د بغدادي د مړینې د اطلاعاتو تایید کوي. روسي پوځیانو تېره میاشت ویلي وو چې دوی د دې خبر په تایید پسې ګرځي چې د اسلامي دولت ډلې مشر د مې په میاشت کې په سوریه کې د بمباری پر مهال وژل سوی دی که نه. د امریکا دفاع وزیر پرون وویل کله چې موږ پوه سو چې بغدادي وژل سوی نو رسنیو ته به معلومات ورکړو، خو د اوس لپاره دغه خبر نسو تاییدولی. او د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د کلنۍ دفاعي بودجې لایحه تصویب کړه. د استازو مجلس دا لایحه په 344 موافقو او 1 مخالفو رایو تصویب کړه، خو د امریکا د ملي دفاع د اختیاراتو لایحه چې پوځي کړنلاره ټاکي او د ملي دفاع وزارت ته د 6.9 میلیارد ډالرو د مصرف اختیار ورکوي، مخکې تر دې چې په قانون بدل سي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کېدلی سي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره نن عملیات پیل شوي دي او په دې عملیاتو کې د پرمختګ خبره هم دوی کوي. په اړه به یې تازه حال هلمند درته وړاندې کړو. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې د افغانستان د سرپرستو وزیرانو په اړه یو شمېر لورو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د سرپرستو وزیرانو په برخه کې باید د افغانستان حکومت زر تر زره پریکړه وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په افغان حکومت کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان من کړي. په دې موضوع نه یوازې دا چې یو رپورټ لرو، همدارنګه مو له یو سیاسي کارپوه سره مرکه هم کړې ده. اقتصادي خبرونه هم درته وړاندې کوو. دا به مو واورئ چې روسیې په یو وار فضا ته 2 سپوږمکۍ استولې دي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ صفحه 2.9 اورېدلی شي. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره نن پراخ عملیات پیل شوي. د هلمند والي ویاند عمر سواک آزادۍ راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو ونیول شي. همدا اوس سره له هلمند څخه الیاس دایی په تماس کې دی. دایی صاحب سهار دې په خیر، خپرونې ته ستړی مشي. په عمومي توګه راته لومړی دا ووایه چې دغه د ناوې ولسوالۍ د څومره وخت راهیسې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې ده او دغه عملیات اوس په کومه خوا روان دي؟ په دې کې ځانګړي ټکي څه شی دي ځکه هلمند کې تل عملیات روان دي؟
ان صاحب ستاسو خبرې په تایید، رښتیا هم د هلمند کې په ډیرو نومونو عملیات وسول. ما دغه عملیات چې اوس پیل شوي دي دقیقې نوم تر اوسه چارواکو او مسؤلینو رسنیو ته نه دی ویلي. ویل کېږي د سهار د 4 نه تر اوسه پرې معلوم او ښکاره پرمختګ کړی دی. د ناوې تر مرکز خلج پورې امنیتي ځواکونه نږدې شوي دي. په بعضو سیمو کې د ناوې چې دوی د جرمینو قرارګاه ورته وایي د هغه څخه چې امنیتي ځواکونه راوتلي دي هغوی د خلج د فصل ماموریت ته نږدې شوي دي. یعنی په مختلفو سیمو کې بعضې سیمې نیول شوي دي. ولې مهم پکې دا ده چې دا ولسوالۍ د مرکزي ولسوالیو څخه ده او د لشکرګاه سره ډېر نږدې موقعیت لري. همدا کمربند باندې همیشه جنګونه کېدل او د لشکرګاه ښار به خلک به نارامه وه. ولې اوس حکومت ویلي دي تر هغو به دا عملیات دوام ولري چې دغه ولسوالۍ په لومړي سر کې خلاصه کړي او ورپسې نادالي خلاصه کړي او ورپسې مارجا. ستاسو بل خبرې ته باید اشاره وکړم چې دا ولسوالۍ تقریبا 9 میاشتې وړاندې طالبانو په مکمل ډول نیولې وه. یوازې ځینې مربوطات چې راینک په نامه دي د ښار سره نږدې دي دا د حکومت په ولکه کې وي. نو اوس په لومړي ځل حکومت توانېدلې دی چې ځینې پراخې سیمې یوازې د یوې ورځې په ترڅ کې چې همدا نن د سهار څلور بجو څخه بیا تر اوسه پورې دا بېرته د وسلوالو ونیسي. عمر ځواک ازادي راډیو ته څه ګړی مخکې وویل چې تر اوسه د معلوم مقاومت سره ندی مخ شوي، تلفات وجود نه لري، اما د وسلوالو ځینې مرکزونه د آرس قوتونو یا مثلا د غوڅ ملاتړ د ماموریت بهرنیو ځواکونو بمبار کړي دي او وسلوالو ته تلفات ته ورسېدو، خو هغه یې دقیق شمېر یاد نه کړ.
ډېره زیاته مننه کوو. که څه هم په دې اړه باندې بېلابېل اړخونو باندې پوښتنې کېدلی شي، موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم د دې عملیاتو د ځانګړتیاو بېلابېلو اړخونو په اړه خبرې کوو تاسو سره. اوس درنه مننه کوو دای صاحب. نورو مطالبو ته راځو. دوستانو، الیاس تایی و چې له هلمند څخه یې دغلته د ناوې په ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو حال راکوو. چارواکو دای ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې په ځینو ځایونو کې څرګند پرمختګونه شوي دي او تر اوسه پورې په دې ولسوالۍ کې چې دوی څومره مخکې تللي دي له کوم څرګند مقاومت سره نه دي مخ شوي. دوستانو، تاسو ته مو غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، وروسته په خبرونه کې اوري چې په مصر کې پر یو شمېر بهرنیو سیلانیانو د حمله په اړه په مطبوعاتو کې ګڼ شمېر ریپورټونه خپاره شوي دي. په دې موضوع ریپورت لرو. همدارنګه به مو د دینه خبر کو چې د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي د سیمه هیوادونه باید د افغانستان د امنیت په اړه د اندېښنو څرګندولو پر ځای د مرستې په خاطر عملي اقدامات وکړي. خو تر دې هر څه مخکې زو کابل ته د ولسی جرګي شمیر غړي وایي په افغان حکومت کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام نه یوازې افغانان بلکې بهرنیان هم اندېښمن کړي. دوی د دوشنبې په ورځ د جرګي په عمومي غونډه کې همداراز د سرپرستۍ د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر له لوري د شپږ میاشتو وخت غوښتل هم بې ځایه وبلل. محمد حدیث پردیس یې په اړه جزئیات لري. همدا اوس د کابل له سټډیو نه وړاندې کوي.
بله، ان صاحب سلامونه تاسو ته. قدرمنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د ولسی جرګې یو شمېر غړو په نننۍ غونډه کې په دې رابطه اندېښنه وښودله چې په افغانستان کې دوی ویل چې که څه هم د سرپرستیو دوام دا بحث په وار وار مطرح شوی، خو دا چې دې مسلې ته رسېدنه نه کېږي دغه موضوع د اندېښنې وړ ده. د ولسی جرګې یو غړي نادرشاه بهر په خپلو خبرو کې ویل چې اوس په افغانستان کې د سرپرستیو دوام یا د سرپرستانو لوري د مهمو ادارو د چارو مختوړل دا نه یوازې د افغانانو بلکې د بهرنیانو هم د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. ښاغلي بهر په تازه په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر څرګندونو ته اشاره وکړه چې هغه ویلي چې افغان حکومت باید په خپله کابینه بشپړه کړي تر څو چارې په اغېزمن شکل مخته لاړ شي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ښاغلي بهر د خبرو یوه برخه له قدرمنو اوریدونکو سره واورو.
حتی خارجی ها از این ناحیه خب نگران شده و اونها هم تذکرات زیاد و جدی را داشته، چنانچه که شنیدید سفیر اتحادیه اروپا میگه که عدم معرفی 11 وزیر ضعف حکومت وحدت ملی رو میرسانه. یعنی حکومت وحدت ملی اونقدر ضعیف است و اونقدر دچار اختلاف است و اونقدر پاره پاره و تکه تکه است که توان معرفی وزیر خود نداره، چیزی که کاملا در صلاحیت رئیس جمهور است.
د ولسی جرګې یوې بلې غړې فاطمه عزیز بیا په خپلو خبرو کې ویل چې ولسمشر غنی تازه شپږ میاشتې وخت غوښتی چې د سرپرستۍ لړیو ته به پای ورکوي، خو دی ویل چې شپږ میاشتې نه بلکې ډیر وخت به نور هم ووځي خو دغه لړۍ به پای ته ونه رسوي. یو سلسله مشکلات ته اشاره وکړه. یو موضوع چې غواړم اشاره ورته وکړم چې تازه په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر هغه له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې افغان حکومت باید ژر تر ژره د مهمو ادارو سرپرستان لوري اداره کیږي د دې برخلیک معلوم کی تر څو چارې په اغېزمنه شکل مخته لاړ شي او دا د افغانانو حق ده چې یعنی کارونه ورته په ښه شکل ترسره شي. د بهرنیو چارو
مننه کوو. پر دې سپاره روانو خبرونو کې بیا هم په دې اړه لا تاسو اورو. همدارنګه باید اوریدونکو ته ووایو چې په همدې موضوع د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره حدیث پردیس مرکه کړې ده چې ولې تر اوسه پورې د سرپرستیو دوام د افغانستان په حکومت کې لیدل کیږي. دا مرکه هم وروسته خپره وو، خو تر دې مخکې راسو یوې بهرنۍ موضوع ته. په مصر کې پر یو شمېر بهرنیو سیلانانو د حملې په اړه په مطبوعاتو کې ګڼ شمېر رپورټونه خپاره شوي. په وروستیو دوو کلونو کې په مصر کې پر سیلانیانو خونړۍ حملې شوي. د وروستۍ حملې په اړه فرشتي جلالزئی معلومات راغونډ کړي. هم د وسره سره په استډیو کې ده فرشتي جان. درته وایي چې په پرونۍ حمله کې د وژل شوو او زخمیانو هویت تر اوسه پورې څرګند شوی کنه.
انصاب د فرانسې خبری اژانس څو دقیقې مخکې راپور خپور کړ او د جرمني د حکومت په حواله وویل چې په پرونی حمله کې دوه مېرمنې چې وژل شوې دي د جرمني اتباعي دي. په دغه حمله کې څلور تنه زخمیان شوي چې د هغوی هویت لا نه دی څرګند. پرون په مصر کې د سرې بهیرې پر غاړه په پراته ښار غردقه کې چې په اروپا کې او په خپله سیمه کې خلک د هورګاده په نوم پیژني او هورګاده یې بولي پر سیلانیانو باندې حمله وسوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړه. په غردقه کې چې هر کال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو زرګونو سیلانیان راځي، دغه دوه سیلانیان ښځې چې وژل شوي او څلور تنه چې زخمیان شوي دي د خپل هوټل څنګ ته حمله ورباندې شوې ده. چارواکو او مطبوعاتي رپورټونه ویلي چې حمله کوونکي دغه ښځې په چړو وهلي دي. د سیمې امنیتي مسؤول تورن جنرال محمد الحمزاوي پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د جرمني دغه دوه وګړي وژل شوي او د چک جمهوریت دوه ښځې په دغه حمله کې زخمیان شوي دي.
د حملې د مسولیت په اړه تر اوسه پورې چا مسولیت منلی او کنه؟
نه، د دې حملې مسولیت لا چا نه دی اخیستی. مصري چارواکو ویلي چې حمله کوونکي په لامبو ځان د دغو سیلانیانو هوټل ته ورسولی و. حمله کوونکی د شلو کلونو په شاوخوا کې ځوانکی بلل سوی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرنو وویل چې حمله کوونکی نیول سوی او تر تحقیق لاندې دی او د دې وزارت چارواکو خبري رسنیو ته دا هم وویل چې د حمله کوونکي هدف لا نه دی څرګند سوی. هغوی داسې اټکل کړی و چې دغه حمله کوونکی به شایي عصبي ناروغي ولري یا به لیونی وي. تېر کال د جنوري په میاشت کې هم په غردقه یا په هورګده کې دوو کسانو چې چړې ورسره وي پر سیلانیانو حمله وکړه او درې تنه یې زخمیان کړل، خو هغه وخت داسې وویل سو چې دغو حمله کوونکو له داعش سره خواخوږي درلوده. د یادونې وړ ده چې د مصر دغه تفریحي ښار ته اکثر د اوکراین، روسیې او د اروپا د نورو هیوادونو خلک د سیاحت لپاره دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فرشته جلالزئی و چې په مصر کې پر سیلانیانو د پرونی حملې حال راکو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم په افغانستان کې حکومت د سرپرستیو د دوام یو مهم لامل په حکومت کې د بې کفایتۍ شتون بولي. د ښاغلي خادم په وینا افغان حکومت د تمې خلاف هغه خدمتونه چې خلکو یې توقع لرله وړاندې نه کړل او یو لامل یې د سرپرستانو لوري د ادارو د چارو مخته وړل دي. لا انتظار خادم سره حدیث پردیس مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې په افغان حکومت د سرپرستۍ د لړۍ دوام به د افغانستان په د افغانانو په ورځني ژوند څه اغیز وکړي؟
حکومتونه مکلف دي چې خلکو ته خدمات ارزښت کړي او د خدماتو په وړاندې کولو باندې ولس مکلف دی چې د قانون اطاعت وکړي او د حکومت حکومتدارانو سره همکاري وکړي تر څو حالات سنبال شي. زه په اوسني حالاتو کې بېله دي چې د افغانستان د حکومت سهلنګاري او غفلت او بیرې وخت کې د بعضو سرپرستانو لخوا د خلکو په وړاندې جفا مطرح کړم بل هېڅ شی مطرح کېدی نه شي. زه عقیده لرم چې څومره د سرپرستۍ پروسه غځیږي تر هغه وخته پورې د حکومتدارۍ پروسه خرابیږي، د خلکو حکومت ترمنځ د انشقاق او بلتون لړۍ پیل کېږي. زه باور لرم چې دا اصلا د بې کفایتۍ یو څرک دی.
خادم صاحب تاسو اشاره وکړه، تفصیل هم ستونزې بیان کړي چې سرپرستۍ دوام دغه ستونزې رامنځته کړي. په خپله ولسمشر هم تازه تاسو به اورېدلي وي چې په مطبوعاتي کانفرنس کې دوی ویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به دغه ستونزه حل کوي. اصلي پوښتنه مې دا کوله چې له دې دومره ستونزو سره سره تقریبا د حکومت دوه نیم کاله یا کم زیات تیریږي، اوس هم شپږ میاشتې وخت غوښتل کېږي، ولې دا مسله حل ډېر سخت ده؟
په لومړي وختونو کې دیارلس وزیران د ولسمشر غني او دولس وزیران پر ډاکټر عبدالله پوری اعتبار درلود. کله چې تاسو یو ولسمشر نوی ولسمشر ګوري چې قصر ته راځي یا هم د خپل حکومتداري هغه مدت پیل کوي، تر ټولو لومړی کار یې هم د خپلې کابینې ګمارلی. کله چې تاسو کابینه ونه ګمارئ او یا هم په ګمارولو باندې تاسو توانا نشئ، په دې معنی باندې چې نه سر ورځنی پلان تاسو عملي کولی شئ او نه هم خپل پنځه کاله په بشپړ بریالیتوب باندې سرته رسولی شئ. تیر درې کاله د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین کلونه وو. زه باور لرم چې ولسمشر غني تنها په دغه نقطه کې پړ نه دی. دلته د افغانستان اپوزیشن، پارلمان، سنا، حکومت او کابینې خپل چارواکي ټول خپل خپل مسؤلیت لري، ټول خپل سهلنګاری کړي دي.
خادم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې د حکومت له لوري تاسو ویل چې سهلنګاری شوې ده او تبن په ولسم تاثیر کړی، بالاخره دغه موضوع د حکومت او د ولس ترمنځ باور ته څومره زیان رسولی او دا مسله څومره یعنی د حکومت لپاره ننګونکې وه؟
باور لرم چې عام خلک په دې باور وو چې د ښاغلي کرزي په وخت کې فساد و، مګر اوس چور دی، اوس تالان دی. کله چې درې کاله د حکومتدارۍ له پروسې تېرېږي او هر طرف ته جګړه ده او بین نړیوال ټولنه وایي چې 50% ځمکه د افغانستان د حکومت او نور طالب او یا د بل چا په لاس کې ده، دا اصلا د هغه بدګمانۍ او بې باورۍ ښکاره او روښانه بېلګه ده چې خلک پر حکومت باندې لري.
دا سیاسي چارو کار په انتظار خادم و چې په افغان حکومت کې لا هم د مهمو ادارو په راس کې د سرپرستانو پر موجودیت باندې خپل نظر څرګندو. دوستانو، موږ په کابل کې څو تنه کابل خاریان هم پر دې موضوع پوښتلی دي چې وروسته به یې څرګندونې درسره شریک کړو. اوس هم مرزی احمد زی څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر په مشرۍ نن یو پلاوی د نیویارک د لوړپوړو چارواکو په سیاسي غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ورلاړ. د اقتصاد وزارت وین سهرا بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې افغانستان د شپږو هدفونو د دوامداره پراختیا په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکوي. نوموړی وایي چې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد به په دغه غونډه کې د بېوزلۍ او لوږې د راکمولو، روغتیا، جندر، لاسي صنایعو او د زیربناوو د پراختیا په اړه خبرې کوي. نوموړی وایي چې دغه غونډه د روان میلادي کال د جولای په 18مه پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د لوړپوړو چارواکو په سیاسي غونډه کې هر کال د 190 هیوادونو چارواکي ګډون کوي او دغه راست په دغه غونډه کې 40 هیوادونه د خپلو دوامداره پراختیايي هدفونو په اړه له نړیوالو سره خپلې لاسته راوړنې شریکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي د دوی د وړاندوینې له مخې به سږ کال 180,000 ټنه تازه میوه بهر ته صادر شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو د پراختیا د برخې رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال دغه رقم 180,000 ټنه وو.
زمونږ په دې انګور، انار، خربوزه، تربوز او زردالو زمونږ په دې کې د 15 قلم صادرات سکال ډیر دي او تولیدات هم ډیر دي.
پوپل وایي چې اوس مال د حواله لارې او د غرض د ځمکې له لارې هندوستان، پاکستان، بحرین، عربستان او قطر ته د افغانستان د تازه میوې صادرات کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریجو یو درینی منای بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 45 پوله، زر ایرانی تومان 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 432 افغانۍ.
دوستانو، خبرونه مو واوریدل. البته اقتصادي خبرونه اوس هم دې ترازو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په خپل سر مقاله او لومړی مخونو کې کوم موضوعات راخستي، اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمه ییزې همکارۍ او دغه شان د ترهګرو پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ باید د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګډ پروګرامونه رامنځته شي او په پوځي عملیاتو سره د ترهګرو مرکزونه ویجاړ او د دغه هیواد په پولو او دننه کې ترهګریز ګواښونه له منځه ولاړ شي. په سرمقاله کې راغلي چې په روسي اونیو کې افغان حکومت پاکستان ته وړاندیز کړی چې د امریکا او چین تر څارنې لاندې باید د پولو دواړو غاړو ته پوزی عملیات وشي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره پاکستان تر اوسه دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، ځکه د ده په باور هغه هیواد فکر کوي چې یوازې په سیمه کې ترهګرو سره د یوځای کېدو په صورت کې هدفونه پلي کېدلی شي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو د افغانستان او منځنۍ آسیا په څلورمه غونډه کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلی عبدالله وایي تیر کلونه له ترهګرۍ سره په سیمه ییزه مبارزه کې ګڼې نیمګړتیاوې موجودې وې چې له امله یې یو نه ټول زیانمن شوي دي. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم راغلي چې د سیمې ټول خلک د ترهګرو په منځ کې دي، خو د ترهګرۍ سره د مبارزې ډېره برخه د افغان ولس پر اوږو بار ده. د مطلب لیکوال لیکلی چې ښاغلی عبدالله د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر همکارۍ هم انتقاد وکړ. ویل چې په ځینو برخو کې نشته، په ځینو برخو کې کمه ده، او په ځینو برخو کې چې له ترهګرو ملاتړ کېږي له ننګونو سره مخ ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د ترهګرۍ سره مبارزه ملي، سیمه ییزو او نړیوالو هماهنګو، صادقو او دوامدارو هڅو ته اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي کلونه کېږي چې نړۍ په افغانستان کې د ترهګرو سره د مبارزې په نوم جنگ جاری کړی دی، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه جنگ نه یوازې دا چې بریالی نه دی، بلکې مطلق ناکام بلل کېږي. په سرمقاله کې په ټینګار سره ویل شوي چې لامل یې په سیمه او نړیواله کچه د هماهنګو، صادقو او دوامدارو هڅو نه شتون دی.
دوستانو، د خبرونې په لومړیو کې مو په افغانستان کې د حکومت په ځینو مهمو ادارو کې د سرپرستانو په اړه رپورټ درلود. همدارنګ مو پر دې موضوع یوه مرکام لرله چې ولې هم لا ځینې ادارې چې مهمې ادارې ګڼل کېږي د سرپرستو وزیرانو یا نورو سرپرستو چارواکو لخوا پر مخ وړل کېږي. همدا موضوع زموږ همکار واصل وصال په کابل کې له یو شمېر عامو ښاریانو هم پوښتلې ده. راځئ د یو شمېر کابل ښاریانو څرګندونې واورو.
غلام سخی دغه لرو چې دا وزیران کار نه کوي، نو چې کار دی وکړي چې ملک دی اوزي ته ورسي، چې کار بکې نه یو وزیران هم بېغم ناسي. رسمي شوي استا څه خبره چې دو رسمي هم نه دي، ا د چا هم سي موقتي غونډې ناستي ورغوله وزیران هم نه دي ټاکلي. دا چې وټاکي نو ملک به جوړ شي. کور کې چې خلک نه کوي، خو چې کور کې خلک نه انشاءالله کور ته جوړ شي، چې وزیران یو کار بسي وګرځي چې کار وشي. دا سرپرستی دی او دا داد او دا درې کال پوره شو هیڅ درک نه لګي. دوی دغه دي چې دا خګوري چې کاروبار نه بل نشته، کم بوجی دو تور کوي، کار نه کوي، سمخې وړي نه شي، غریبانان په کار شي، دغلته ټول سرګردان او نهاله ګرځي. بس
نوم هیواد دی غواړو دغه نه غواړو سرپرست وزیران څه کوو. دا صحیح دغه پاخه وزیران دي راولي کېدی نه یو چې کار راته وکړي، څه نه دي مصرف کړي. ټول ټول ولس ته پته ده، ټول د افغانستان ولس ته معلومه ده. دغه خلک دې لرې شي، پوښل موږ نه غواړو چې دغه پاتې شي. همداسې تاوان دغه ټول تاوان بودیجې موږ مصرف کړي، مصرف وکړي نو بیا به یو لار پیدا شي، یو خلک به پوه شي چې دوی دا مصرف کړی دی. دغه ځای منې پیسې مصرف کړي دي، دغه منې نه دي مصرف کړي. موږ دغه راشي ونان یو، موږ په دې خبرو پوهېږو. پوښلې
ازمانم ظاهر الله ہے، بالکل مشکلات خلط ډیر زیات پیدا کړي. او پتم غوښتنه دا چې زر تر زر دا وزیران بالکل بدل کړي، خپل مطلب نوی وزیران معرفي کړي پارلمان ته، او رایه ترلاسه کړي. مطلب دا سرپرستان بیخي ختم کړي، دا مشکلات پیدا کړي بیخي څوک بس مطلب نه سم کار نه کپوش، او حکومت هم مطلب بیخي بچ جدی ونیسي دا خبره. مطلب خیر څه بس پټه بولار دي، ښه کار نه تر کوي سرپرست. مطلب څوک پوښتنه نه تر کوي، دا اول کار بیخي هیڅ پاده نه لګي چې مطلب نه.
دوستانو، د سرپرستو وزیرانو او سرپرستو چارواکو په اړه د یو شمیر کابل ښاریانو څرګندونې وي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. اوس هم له سیاسي ناندرو څخه د فضا سره تړلو مسلو ته ځو. روسي په یو وار درې اویا فضایي سپوږمکۍ فضا ته استولي. تفصیل به یې له عصمت ساروان نه واورو.
روسیې د جمعې په ورځ د جولای په څوارلسمه په یو وار درې اویا سپوږمکۍ د یوه توغندي په وسیله فضا ته ولېږلې. روسیه په دې کار د هند ریکارډ چې د تیر جون په درویشتمه یې جوړ کړی وو او په یو وار یې یو دېرش سپوږمکۍ استولې وې مات کړ. د دغو سپوږمکیو اکثره د اروپایي هیوادونو دي چې غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ ریزولوشن د مځکې عکسونه واخلي. د روسیې سایوز 201 توغندی په قزاقستان کې د روسیې له بایکنور فضایي اډې وتوغول شو. د روسیې د فضایي تحقیقاتو فدرالي ادارې روس کازموس وویل د دوی له لورې توغول شوې کوچنۍ سپوږمکۍ د مځکې د څارنې لپاره دي. روس کازموس نه دی ویلي چې استول شوي سپوږمکۍ د چا دي، خو ویلي دي چې سپوږمکۍ له توغندي جلا شوي او د مځکې د مدار لور ته د تګ په حال کې دي. د سپیس فاونډیشن د ادارې د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر اساس په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عایدو اندازه 323 میلیارد ډالر ته رسیږي.
دوستانو اسمت څاروان وو چې تاسو ترې فضا ته د روسیې لخوا په یو وار د دواویا یا دریاویا سپوږمکیو یا سټلایټونو د استولو خبره واورېده. په همدې سره ورسېدلو 12:30 بجو ته فریبا ظاهر په سټډیو کې ده. له دې به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واورو.
د هلمند چارواکي وایي د نوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د هلمند ولیوان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو نیسي. د عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي او وسلوالو ډلو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات د یو ښوونځي شپږ زده کوونکي د روبوټ په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن امریکا ته ورسېدي. دوی به سبا یکشنبه په واشنگټن کې خپل ابتکار د روبوټ نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کوي. وړاندې امریکا ته د دوی د سفر ویزه رد شوې وه، خو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر مداخلې وروسته دوی ته امریکا ته د ورتلو اجازه ورکړل شوه. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش مشر په کونړ کې په هوایي عملیاتو کې ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت وایي دانا وایټ ویلي چې امریکایي ځواکونو د تیرې سیشن به په ورځ په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت امیر ابو سعید د دې ډلې پر مرکز په هوایي حمله کې ووژه. د سوریه د سولې د خبرو اوومه دوره چې د ملګرو ملتونو له لوري مخته بیول کېده پرته له څه تړونه پرون په جنیوا کې پای ته ورسېده. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دمستور وویل په دې خبرو کې لکه څرنګه چې مجتمع لرله او هیله مو کوله تدریجي پرمختګ وسو خو څه غوڅه پرېکړه ونه سوه. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي تر اوسه امریکا د نسی تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابو بکر البغدادي ته وژل سوی وي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې تیر اونۍ وویل چې دوی د بغدادي تمرینې د اطلاعاتو تایید کوي. او د امریکا د کانګرس د استازو مجلس پرون د کلنۍ دفاعي بودیجې لایحه تصویب کړه. د استازو مجلس د لایحه په 344 موافق او 180 مخالفو رایو تصویب کړه.
دوستانو تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده واوري همدارنګه وی ګوري. که ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورغلی هلته نه یوازې دا چې دا خبرونه موندلی شي، البته زموږ نور رپورټونه، مطالب او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل سره، عکسونو سره او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. پته درته یو وار بیا تکراروم، ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه او د ټویټر پاڼې هم شته دی چې له هغې لارې کولی شئ تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړئ زموږ پر مطالبو. تاسو دا لینکونه زموږ د فیسبوک پاڼې ته او د ټویټر پاڼې ته په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندلی شئ. اوس هم راځو اونیز پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منی. اجمل تورمان يم د زهرو د کاروان په دیخ پرونه کې ستاسي قربتوب کوم. په دیخ پرونه کې مو هم تاسو ته ګڼ مطالب راټول کړی دي، خو تر هر څه د مخه څو خبرونه. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې مؤنیت وایي د دې مؤنیت پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالیو کې د مخدره موادو تولید یوه ستره کارخانه ویجاړه کړې ده. د دې مؤنیت ویان سید مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې 2500 کیلوګرامه مورفین او څه باندې 8000 کیلوګرامه هغه مواد هم ترلاسه شوي چې د نشه یي موادو په تولید کې کار ترې اخیستل کېده. د نیمروز ولایت پولیس وایي ایران ته د څه باندې 80 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخانی ولیده. د دې ولایت امنیه قومندان خواجه جیلانی ابوبکر رسنیو ته ویلي چې یاد مواد په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د دې ولایت د پولیسو لخوا ونیول شول. ښاغلی ابوبکر زیاته کړه چې په دې تور خپله موټر چلوونکي هم نیول شوی او له ده څخه څېړنې روانې دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د مخدره موادو پر ضد پولیسو او د دې مرکز منصوبینو په تیره یوه اونۍ کې د مخدره موادو او الکولی مشروباتو د قاچاق په تور شپږ تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل یاد کسان له 30 کیلوګرام هیروینو، 130 کیلوګرام تاریاکو او 15 لیټره الکولی مشروباتو سره په فراه او ننګرهار ولایتونو کې نیول شوې دي. خغلې موحد زیاتوي چې د یادو کسانو دوسیه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې چې هلته تر څېړنې لاندې دي. قدرمن دوستانو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونې ته غوږ یاست او دا هم هغه مطالب چې په دې خپرونه کې له تاسو سره شریکول غواړو. افغان حکومت وی واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوي جنگي ستراتیژۍ کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړي. د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات سره هم مرکه لرو. په یو بل راپور کې وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زندانونو ریاست وایي د دې هیواد په زندانونو کې په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې بندیان په مخدره موادو روږدي دي. له بلخ څخه یو راپور د تریاخو د کښ په اړه له یو دیني عالم سره مرکه، د یو معتاد خبرې او د ونې ډرامه هم اوریدلی شئ. افغان حکومت وی واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوي جنگي ستراتیژۍ کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د تروریستانو د مالی سرچینو له منځه وړلو په خاطر ضروری ده چې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړل شي. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه په افغانستان کې د نننه هغه مهال ګټوره او موثره ده چې له ګرانو سره د بدیل کښ په برخه کې مرسته وشي او د افغانستان زراعتي سکتور په پخو ودرول شي. تفصیل همایون هیواد وړاندې کوي.
افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب او وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو د له منځه وړلو په خاطر له مخدره موادو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړل شي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبر منوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د زهرو کاروان خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه درته زه محمد حدیث پر دې سوډاندې کوم. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو، په تیرونه کې لنډو پیښو ته کتنه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له حکومت څخه غوښتي چې د مخدره موادو د نړیوال قاچاقچیانو او تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه باید هم مهاله پر مخ یوړل شي. د ارګ لخوا په یوه خبري شوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د امریکا د مخدره موادو پر ضد مبارزه ادارې له مرستیال ویلیام براون فیل سره په لیدنه کې ویلي چې د مخدره موادو قاچاقچیانو او تروریستي ډلې د یو بل ملاتړ کوي. همدارس په اعلامیه کې د خاغلی فیل له قوله لیکل شوی واشنگتن د مخدره موادو پر ضد ستراتیژي پر جوړولو کار پیل کړي او د افغان حکومت وړاندیزونو ته هم ځای ورکوي. لوبل خو د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش منلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه بریا لینه ده. خغلی دانش د یک شمې پورزی د مخدره موادو پر ضد د ملي پیوستون د ونی په مناسبت خبري کولی ویل چې مخدره مواد په نړۍ کې د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړي. د د پوینا د نشه یي موادو کښت او تولید له کورنیو بهرنیو مافیایي ډلو سره مستقیمې اړیکې لري او دا کار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې تنظیم شوي جرمونو کچه لوړه شي. همدا ډول سرور دانش ویلي چې مخدره مواد په افغانستان کې د تپل شوې جګړې مالی سرچینه ده او تروریزم یې پیاوړی کړی دی. دو تن افغانان د مخدره موادو د قاچاق په تور په امریکا کې ونیول شول. په خبر پاڼه کې چې په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړې راغلي چې د لاجورد خان او سید عالم شاه په نامه دو تن افغانان چې غوښتلې یو اندازه هیروین له نیویارک څخه د امریکا یو بل ایالت ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شول. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دې قاچاق وړونکو نیول د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د همکاریو ښکارندوی کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو په تیرې ونی کې اته تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې دا کسان په کابل، هرات او کندهار ولایتونو کې نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارې په مرکز کې پوښتنې او ګروېګنې ترې روانې دي. خغلی موحد زیاتوي چې له دې قاچاق وړونکو څخه 19 کیلوګرامه هیروین، 40 کیلوګرامه موریفین، 130 ګرامه تریاک، یو 1540 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد ترلاسه شوي دي. او د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې 325 کیلوګرامه مخدره مواد نیولې دي. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې 308 ګرامه چرس او 10 کیلوګرامه تریاک چې په کورلا ډول موټر کې ځای پر ځای شوی وو او له خوګیانی ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته په قاچاقي ډول وړل کېدل پولیسو ونیول. د زیاتوي چې د دې موادو د قاچاق په تور خپل موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په خبرونه کې مو د دې مطالبه په اړه درته راپورونه چمتو کړی. د امریکا د نشه‌یي موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرستیال له نشه‌یي توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلن استراتیژۍ پر بنسټ بروان کال د هیواد په 150 ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 1500 ټنه بزغلي وویشي. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپلو زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکو ویلي د بزګرانو د ژوند ښه کولو لپاره د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي کړې دي. او د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د امریکا د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرستیال له نشئی توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولي. له نشئی توکو سره د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د نړیوال بنسټ مرستیال ویلیام براون فیلډ چې اوسمهال کابل ته په رسمي سفر بوخت دی وایي چې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې د نشئی موادو د شبکو مشري هم کوي. اخوا د ولسی جرګې او شمیر غړي له مخدره موادو سره په مبارزه کې د نړیوال ټولنې د ریښتینی همکاري ټینګار کوي او وایي چې روانه مبارزه باید سره همغږي شي. په دې اړه عباد الله حنان زاهر راپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې روانه جګړه تر ډیره د مخدره موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه تمویلیږي، د امریکا د نشه‌یي توکو پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت لپاره د نړیوال بنسټ مرستیال ویلیام براون فیلډ ټینګار کوي چې له مخدره موادو سره له مبارزې پرته له ترهګرۍ سره مبارزه نشي بریالی کېدی. ویلیام براون فیلډ چې په یو رسمي سفر کابل ته راغلی و، د افغان چارواکو سره له لیده کاته وروسته د خپل سفر په پای کې د سه شنبې په ماښام خبریالانو ته وویل له افغان حکومت سره دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره باید له مخدره موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
مونږ پر دې توافق وکړ، دا ناممکنه ده چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او مخدرو موادو ګواښ یو له بله جلا وبلل شي، ځکه هغه ډلې چې ترهګریز فعالیتونه کوي د مخدرو موادو په قاچاق کې هم ښکېلې دي.
تر دې مخکې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب په خاطر دی د وسلوالو ډلو مالی سرچینې چې ډیره برخه یې د مخدره موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ترلاسه کیږي له منځه یوسي او له مخدره موادو سره مبارزه سیمه ییزه بڼه غوره کړي. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت هم ویلي و تر څو چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې هیوادونه شریک نشي او په دې برخه کې صادقانه مبارزه ونه کړي، د افغان حکومت مبارزه به مطلوبه نتیجه ورنه کړي. په افغانستان کې له تېرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه کیږي او په دې برخه کې د نړۍ ځینې هیوادونه لکه امریکا او بریتانیا په میلیونونو ډالر لګوي، خو د شنونکو په باور نه یوازې دا چې دې مبارزې تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، بلکې ورځ تر بلې د نشه یي موادو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی براون فیلد بیا د مخدره موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو هڅې بریالۍ بولي، خو د ستراتیژیو په پلي کولو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر لا ډېرې همغږۍ ټینګار کوي.
ما افغان چارواکو ته دا وړاندیز وکړ چې دا ښه فرصت دی تر څو کابل او واشنګټن له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې ځینې ستراتیژۍ بیا وارزوي، څو د کوکنارو د اړولو په برخه کې ټینګه اراده رامنځته شي.
په ورته مهال د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د کمیسیون غړی شهزاده شاهد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري د جلا جلا ستراتیژیو پلي کول په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د روانې مبارزې د نیمګړتیا یو لامل بولي. ښاغلی شاهد ټینګار کوي چې اړتیا ده تر څو په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته یې د قاچاقو د مخنیوي لپاره په ملي او نړیواله کچه موجود ستراتیژۍ سره همغږي شي.
کمنګ غواړو چې افغانستان د مخدراتو نه خلاص شي او جهانیانو ته هم قاچاق په شکل باندې مخدرات نه رسیږي. یو دقیقه پالیسی د دې لپاره پکار ده او په هغه باندې صادقانه عمل درآمد پکار دی.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې باید تیرې ناکامې تجربې تکرار نشي. یو شنونکی خالد سادات وایي که چیرې امریکا او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته یې د قاچاقو مخه ونیول شي، باید په ټولو برخو کې له افغان حکومت سره مشوره وشي او د مخدره موادو پر ضد په نوې ستراتیژۍ کې د افغان چارواکو نظرونو او وړاندیزونو ته ځای ورکړل شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به روان کال د هیواد په 30 ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 1500 ټنه بزغلي وویشي. د دې وزارت وایند لطف الله راشد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري چې د 15 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره د زعفرانو کښت او صادرات په کال کې 14 میټریک ټنو ته ورسوي. له بلې خوا یو شمېر سوداګر او بزګران که څه هم د دې کار هرکلی کوي، خو وایي چې دولت دومره وړتیا نه لري چې په 30 ولایتونو کې د زعفرانو بزغلی وویشي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې مسوده نیازه یې وړاندې کوي.
د کرنې وزارت هڅې پیل کړي چې د زعفرانو کښت له 26 ولایتونو څخه 30 ولایتونو ته پورته کړي. د دې پلان پر بنسټ به دا وزارت د زعفرانو 1500 ټنه بزغلی د افغانستان په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وویشي. خپلو 12000 کارکوونکو او بزګرانو ته به د زعفرانو د کښت په برخه کې روزنه ورکړي او د زعفرانو د پروسس او تولید لس مرکزونه به جوړ کړي. د دې وزارت ویاند لطف الله راشد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زعفرانو کښت هیڅکله هم د کوکنارو بدیل نشي کېدی، خو د دې په وینا د زعفرانو کښت دا ګټې لري چې یوې بیه لوړه ده او بل خطر نه لري.
میزان تولید زعفران
د زعفرانو د تولید کچه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه ده، خو زعفران کولی سي چې د کوکنارو ځای ونیسي، ځکه چې د افغانستان بزګران د بېوزلۍ د وجې کوکنار کري. زموږ د بدیل معیشت په پالیسي کې یوازې زعفران نه دي شامل، موږ په باغداري، مالداري او داسې نورو برخو کې هم بزګرانو ته خدمات وړاندې کوو.
د کرنې وزارت د تیرونو پر بنسټ تیر کال د زعفرانو په کښت کې په سلو کې 25 زیاتوالی راغلی او د افغانستان زعفرانو د دریم ځل لپاره د نړۍ د غوره زعفرانو په نوم جایزه وګټله. د کرنې وزارت ویان وایي د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به د زعفرانو کښت له 3.5 ټنو څخه 4.5 ټنو ته لوړ شي. همداراز به بزګرانو ته د جوازونو د ویش لړۍ هم په روان کال کې پیل شي. خو د زعفرانو یو سوداګر او ځمکوال برکت الله رحمتي د کرنې وزارت لخوا د افغانستان 30 ولایتونو ته د زعفرانو د کښت پراخول غیر عملي بولي. دی وایي چې د زعفرانو د 1500 ټنو بزغلیو ویشل یوازې هرات ولایت ته هم کفایت نه کوي.
زه په ټینګار سره وایم چې دا کار به نتیجه ورنه کړي. دولت باید په کندهار کې د انارو د باغونو، په شمال کې د هندوانو او خټکیو او هرات کې د زعفرانو د ودې لپاره کار وکړي. د زعفرانو د صادراتو په برخه کې دولت لازم همکاري نه لري او په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته.
د سوداګرۍ خونې د نړیوال اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ هرکلی کوي، خو اداري فساد د کورني تولیداتو د ودې پر وړاندې ستر خنډ بولي. د ښاغلي حافظي په باور د افغانستان په ګمرکونو کې پراخ فساد د دې لامل شوی چې د کورنیو تولیداتو بیې لوړې شي او له دې امله پانګوال نشي کولای چې د زراعتي تولیداتو په ډېرو برخو کې په نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړي.
ټول ادارات د دولت د افغانستان کې اقتصاد شتون لري. متاسفانه د کاست اف پروډکشن یا قیمت تمام شو د جنس زیاتې او قیمت د هغه دونه لوړېږي چې رقابتي قدرت مونږ
د زعفرانو پلورونکی بشیر راشدی په تیرو کلونو کې د زعفرانو د کښت او تولید وده د پام وړ بولي. د په وینا په هیواد کې د دې بوټي کښت رواجېدلو سره هم مهاله د افغانستان د تولیداتو او صادراتو کچه هر کال په 1500 څخه 1600 پورې لوړیږي. دی وایي چې د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره به دغه کچه نوره هم لوړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپل زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکي وي د بزګرانو د ژوند د ښه کولو لپاره د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي کړې دي. په دې اړه زموږ همکار احمد حنایش راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت یې وړاندې کوي.
د پروان ولایت ډېری بزګران په دې نظر دي چې د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د بدیل معیشت په نوم ځانګړې سوو پیسو دوی ته ګټه نه ده رسولې. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې دا شکایت کوي چې سمو د مخکې د دې ولایت مخدره موادو سره د مبارزې ریاست اعلان کړی و چې مرکزی حکومت ځکه 1 میلیون امریکایي ډالر دې ولایت ته په امتیازي توګه ځانګړې کړي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی او دا پیسې به د زراعت په برخه کې ولګول سي. په دې اړه د پروان ولایت د مخدره موادو سره د مبارزې رئیس عبدالمجید رحیمي ازادي راډیو ته وویل په دې پیسو یې د بزګرانو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړي دي.
په مجموعي توګه تر 1 میلیون ډالرو زیاتې پیسې په بزګرانو پورې اړه لري چې په دې پیسو سره به واړه پروګرامونه لکه د بندونو او اوبو لګولو کانالونه جوړول، د مرغداري فارمونه جوړول، د کشمشخانو او سړو خونو جوړول او همداراز د باغوانان لپاره د انګورو د چیلو جوړول شامل دي، ځکه بزګران زیانمن شوي او دا د دوی لپاره بدیل او مرسته.
خو د پروان ولایت ځینې بزګران بیا وایي چې په دې اړه نه له دوی سره مشوره سوې او نه په دې ولایت کې پروژې د دوی په خوښه عملي سوي دي.
موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غنم کوو، جواري کوو، دولت موږ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي. موږ ډېرې ستونزې لرو. موږ ته یې سړې خونې نه دي جوړې کړې. موږ ته یې هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. زما نوم فهیم دی، د پروان یو بزګر یم. تر دې دمه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له لورې له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. موږ ته هیڅ ډول کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه نه دي راکړل شوي.
خو په ورته وخت کې د پروان ولایت مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلین وایي چې د کوکنارو د بدیل په توګه په سترو عام المنفعه انکشافي پروژو بوخت دي. ښاغلی رحیم وایي چې تر 1 میلیون زیاتې افغانۍ د سړو خونو، د اوبو بندونو او دې ته ورته پروژې د قرارداد په حال کې دي چې بزګرانو ته به یې ډېره ګټه ورسیږي.
زه هغه موضوعات ردوم چې بزګران یې په اړه خبرې کوي. دا خبرې هیڅ اساس نه لري. دا مهال په پروان ولایت کې د 100 میلیونو افغانیو بودیجه لرو. موږ هم د کرنې او هم له مخدره موادو سره د مبارزې وزارتونو ته خپل وړاندیزونه درلودل چې په پروان ولایت کې بزګرانو ته یوه معیاري سړه خونه جوړه کړي، خو له بده مرغه چې دا وړاندیز رد شو، ځکه چې پر دې خونه باندې له 1 میلیون امریکایي ډالرو څخه زیات لګښت راته. خو موږ دا مهال د بزګرانو
د پروان حکومتي چارواکي وایي چې د کوکنارو کښت په دې ولایت کې صفر سوی، خو بیا هم په دې ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله په مخدره موادو باندې د روږدو کسانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د خزینه ناروغي او ډاکټران په دې باور دي چې په نشي باندې د حامله خزو پر اوږدې کولو سره د هغې جنین هم متحدېږي. د خزینه ناروغي او ډاکټر تورپیکي زازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په مخدره موادو روغ د حامله خزې د دې ترڅنګ چې خپله هم روغ صحت نه لري، هغه ماشومان هم د مخدره موادو معتاد او د ټولنې د اوږو بار وي چې دنیا ته یې راوړي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر تورپیکي زازی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د حمل پر مهال د مخدره موادو کارول پر امیندوارو مور او ماشوم څه اغېز لري؟
یو وخت چې یو مور مواد مخدر هر مواد چې استعمال کی رواني تکلیف نو ته پیدا شي وي دي، بل دوی جګر نه دوی پر رحم باندې دوی په ګردو باندې دوی په ذهن باندې دا ټول بد اغېز لري. زیات اثرات دا چې کم خونه کیږي د هر مریضي مقابل کې دوی مقاومت نه لري.
کله چې فرد خوشي و مور په اشتمنه کورنۍ کې دوی تر څنګ اشتمنی لري نشه هم کوي، خو بیا هم خ غذا هم اخلي، په دغه صورت کې بیا د نشه اغېز ماشوم باندې شي.
وخت چې مور ماشوم په کېده کې ساتي نو ماشوم د مور تغذیه کوي، نو خامخا ماشوم د پیدا کیږي نشه یې ماشوم پیدا کیږي، نو دا چې نشه نو تر رسیدي ماشوم دی وخت عکسلمل خي، عکسلمل د خي چې ماشوم ته وجود کې ډیر درد راځي او ماشوم نارامي کوي، نو پیدا مور چې ډاکټر په ډاکټر ګرځي چې زما ماشوم ولې جوړي.
کله چې ماشوم پیدا شي دا یو معتاد ماشوم دنیا ته راځي، بیا هم د مور او د ماشوم ترمنځ یو اړیکه شته چې هغه د مور شدید د ماشوم لپاره دا به د نور هم دوامدار معتاد ونه ساتي.
کله چې مور دی وخت نشه پریدي بیا کوم مشکل نه لري، کدی دوران کې بیا هم نشه کوي تو دی ور کوي ماشوم ته بیا هم دې نقصان رسیږي.
د ماشوم صحت ته دې نقصان څومره ده؟
ماشوم ډیر ضعیف پیدا کیږي، ماشوم سوی تغذی شي، ذهنی تکلیفونه ورته پیدا کیږي، ماشوم ته نو یا لاس کوږ وي یا متوجه وي یا پښه یې کږه وي یا ژبه یې کلالت لري یا یو غوږ نه لري یا غوږ یې کوږ دی یا خوله یې دې کې یو نه یو مشکل ورته پیدا کیږي. دا ماشومان هر څه ورکوي استیا چوي خپل مور ویخته وشکوه ته خبر ورته کې ستا خبره په اسانی نه اوري او نه قبلوي. مثلا همیشه وده دي همیشه ته به همیشه هیڅ بشتیا وي ډیره دې وخت کې چې دوی باندې کوم مشکلات چې راځي مور تاسو مخکې ویل چې هغه اسهالات وي لکه اشکریزیان وي لکه استفراغات وي، نو دا ماشوم ته پیدا کیږي به د مور د ادعایان تاریخ نه دا کنټرولو مور ته موږ دې توجه ورکوو چې مور خشی نو خامخا توجه به خپل ماشوم دکېږي. کله چې مور تداوی شوی نه وي هیڅ وخت توجه ماشوم ته نه وي.
تاسو په نظر به دغه شی یو ماشوم چې د معتاد مور څخه پیدا شوی دغه شی ماشوم به سره کم یو سالې وي؟
هغه کسان چې غټیږي ډیر لجوج وي، ډیر غال مغال جنجال پیخوي یا کله خپل ځان کله وایي کله د بل چا باندې حمله کوي، اعصاب ډېر ضعیف وي. سبق ته ډېر وخت پورې مثلا چې مونږ وایو چې تر اتم شپږمه پورې دوی مخکې تلی شي یقینا مخکې تلی نه شي جذبولی نه شي. شل کاله وروسته یو ماشوم که خرابیږي صحت د مور د یو وار نه شي استعمال هم دومره اغېزه لري بعض ماشوم نه. په شودو دوران کې او په ګیډ دوران کې باید په دواړو کې نشه مرونه کې
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اکمل په خوا موټروانی کوله، خپل کورنۍ او څلور ماشومانو ته به روزي ګټله، خو د کورنۍ جنجالونو له کبله یې نشي ته مخه کړه او ورځنۍ ګټه یې ورځ تر بلې کم شوه. دا چې نوموړی اوس په څه حال کې دی په دې کیسه کې به واورو.
ما چې کله واده وکړه څلور بچو خاوند شوم نو ورور را سره جنګ وکړه کور کې، زه لاړم کاډان خسر کړه، خسر ورور مې دا دې شي ته ناست وو پوډر اسکل ما نه پیژاند. ما ته ویل راشه یو څو دمونه وه غصه به دې سړه شي. بدبختانه شپږرونه یو الحمدلله زه پکې بدبخته شوم. شپږو کاله به کېږي چې زه دغسې بېلارې شوی یم، دا دغسې ذلیله ده، ژوند تباه کوي، مور او پلار جدا کوي، په خپله دا مرګ ځان ته راخلو. مخکې مې ډریوري کوله، دیاړي به مې کوله، هر کار به مې کاوه، روغ صحتمن ومه جوړ ومه. دغه بدبخته شي ته چې مې لاس واچاو نو ما نار څه پاتې شو، کور رانه پاتې شو، مزدوري ګاډی ګاډی به را سره و، ما به ګاډي منځ کې څکل، چې نشه به م کوله قراری به ویده و تر دولسو یوې پورې ټوله شپه به یخو، نشه به م کوله غرق او تباه به و، نمونځ او داس پر نه پاتې وو. زه وایم چرته نشئی او رانسی اوبو سین ته اچای وو، نشه بدبخته شایده. دا خو سلسله ده، اول چرس وسکا، بیا پسی سیګرټ وسکا، بیا پسی همداسې راتیر شه پوډر وسکا، پسی شیشه وسکا، دغسې مرتابق لږ لږ سره خیږي. اوس چرسو نشه کمزورې ده، چې په پاسه پوډر وسکي ادې زیات نشه کوي. وروسته په همدغه شیشه او پوډر زینامه ودریدو دغم سکل، او دا مور او پلار نه لري، شیشه بوټی نه لري، شیشه خلق لیونی کوي، ټوله شپه به خوب نه درځي. کله به مې چې نشه وکړه نو مور به راته ویل چې اوده شه بچیا، هیڅ خبره نشته، مه ډارېږه. دا انډیوال دوست یار دغسې بې سوره کوي، بدې لارې ته دې اړي چې راځه نشه کوو نه، نو چې نن به دې وکړه سبا به بیا ورته ورغلي. چې نشه مې نه کوله 1500 به مې کور کې ورکولې، چې بیا به مې نشه کوله 200 به مې ورکولې، 300 به دې خوا مصرف کېدې. کور کې به جنجال کاو، مور او پلار چې څنګه کمې ورکوي، مور کوه 1500 ورکوه، تا خو مخکې 1500 ورکولې، مور به پیدا چې نشه یې کړې ده. نو
زه خپه یم،
په ژوند کې مور او پلار لاندې پخو لاندې جنت دی. مور به راته ویل مه کوه نشه، زه به دغه بدبختۍ راغلم، اوس مې زړه پسې خوږېږي، نشه ښه شی نه ده.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15